امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن او نیمې بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي. نن شنبه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم لرو چې د امریکا او چین مشرانو د جمعې په ورځ د سیمه ییز تجارت مشرانو ته په بیلابیلو ویناوو کې په آسیا کې د تجارت د لارښوونې په باره کې په بشپړه توګه مخالف نظریات څرګند کړل. د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې د درو کرنیزو پروژو د کار چارې پیل سوي دي. خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي.
السلام علیکم، زه خلیل خان یم. په افغانستان کې د امریکایي او د ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د امریکا متحداراتو په لوړه کچه د پاکستان نه غوښتي دي چې په خپلې خاورې کې وسلوالو ډلو ته د پناه ورکولو او د هغوی سره د ملاتړ نه لاس واخلي. جنرال نیکلسن د امریکا ژغ سره په ځانګړې مرکه کې ویل دي چې ډیر ژر به د امریکا د بارانیو او دفاع وزیران پاکستان ته سفر وکړي چې دغه پیغام په خصوصي توګه پاکستانی چارواکو ته ورسوي. ښاغلی نیکلسن وایي
President Trump, of course, has stated the need for change in private. We have senior delegations that have
جمهور رئیس ټرمپ خصوصي توګه د پاکستان د بدلون غوښتنه کړې ده. خدای چې زمونږ جګپوړي هیئت به پاکستان ته په خصوصي ډول څه ویلي وي دا زه نشم ویلی، ځکه دا ډول خبرې په عامه توګه نه کیږي. که پاکستان په دښمن فشار زیات کړي، په بدل کې به یې امتیازات ورکړ شي، او که دا کار یې ونه کړ د امتیازاتو نه به محروم شي.
جنرال نیکلسن ول په افغانستان کې د تشدد کمیل تر ډیره حد د پاکستان په لاس کې دي. د طالبانو سره د سولې په برخه کې د دغه جګپوړي امریکایي کمانډان په دې ټینګار وکړ چې دغه پروسه ته نه یوازې امریکا بلکې ټوله ناټو هم ژمنه ده. په لبنان کې د حزب الله ډلې مشر چې ایران یې ملاتړ کوي د جمعې په ورځ وویل چې سعودي عربستان د لبنان پر ضد د جنګ اعلان کړی دی، او په ریاض یې تور ولګوي چې سعد حریري یې بندي کړی دی او د لبنان د بې سپاته کولو په نیت یې هغه دې ته مجبوره کړی وو چې استعفا ورکړي. فرانسه لومړی غربي هیواد و چې د دې خبرې اشاره یې ورکړي چې سعودي عربستان سعد حریري د هغه د خوښې پر خلاف نیولی دی، او د دې هیله څرګنده کړې ده چې هغه به د تګ او راتګ ازادي ولري چې په اوسني بوران کې په لبنان کې مهم رول ادا کړي. حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله وویل چې د سعودي عربستان لخوا د حرري نیول د لبنان د ټولو خلکو سپکاوی دی، او هغه باید لبنان ته بیرته راستون سي. سعد حرري تیر شنبه پر ورځ په ریاض کې خپل استعفا اعلان کړی و. سعودي عربستان د جمعې پر ورځ وویل چې په لبنان کې د هغوی یو تبه برمتسوی دی، او دا وخت دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک بوران اوج ته رسیدلی دی. سعودي عربستان، کویت، متحده عرب امارات او بیرن خپل اتباعو ته سلا ورکړي چې لبنان ته سفرونه ونه کړي، او په هغو کسانو چې وس مهال په لبنان کې دي ټینګار کړی چې د لبنان څخه دي ووزي. په بیروت کې د سعودي سفارت خپل تبه په د برمتکېدو اعلان کړی دی، خو په دې اړه تفصیلات ورنه کړل چې دغه کس څوک او نوم یې څه دی او څنګه تشتول شوی وي. د ملګرو ملتونو د بندیزو لګولو د څار ادارې د امنیت شورا پر یو محرم راپورټ کې ویلي دي چې د جنوبي سودان جمهور رئیس د سلواکیر حکومت د غیوات په ځینو سیمو کې د ملکیانو د نشکولو په هدف د ژوند د ساتلو په مرستو بندیز د جنگ د وسلې په توګه استعمالوي. د ملګرو ملتونو څارونکو ویل دي چې په 2018 او 2019 کلونو کې د هغه وخت د حکومت پوځي کمپاین چې د پوځ لخوا پر مخ وړل کېده د هیواد په ځینو سیمو کې په قومي بنسټ ملکیان په نښه کړي وو، او د 100,000 څخه زیات کسان یې بې ځای کړل. د په ملګرو ملتونو کې د جنوبي سودان ماموریت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه سمدستي تبصره نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې پر ورځ وویل چې امریکا له هغو اقداماتو سره مخالفه ده چې شای لبنان ثبات وګواشي. ښاغلی ټیلرسن د یوې اعلامې په خپرولو سره همداشان هغو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې غواړي د لبنان نه استفاده وکړي او خپلې نیابتي جګړې هلته تنظیم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ پوړي پوځي مقام وایي دی چې هغه بلستیک میزایل چې 13 یاغیانو د ریاض په نړیوال هوایي ډګر توغولی و د ایران لوري ورکړل شوی و. امریکایي جنرال جیفری هیرجان چې په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو د څارنې مسؤل دی، په دوبۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل غوښتل شوی بلستیک میزایل ایراني ټاپه درلوده. د روسیې پارلمان د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړی دی چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینې نورې بهرنۍ رسنۍ کېدای سي د بهرنیو ایجنټانو په توګه اعلان کړی، او په دې مکلف کړي چې خپل د پیسو او د مالیو او د کارکونکو پوره تفصیلات جمع کړي. د روسي د پارلمان پر مشر پر وکیلانو او د غیبات په بارنیو چارو وزارت جخ کړی دی چې په ګډه یو جواب د مندلو په اړه فکر وکړي او وی ویل چې ماسکو شای راتلونکي خپل درې څرګند کړي. د انټرفاکس خبري ایجنسی راپور ورکړ دی چې احتمالي بندیزونه به هغې ته ورته وي چې کوم اقدامات دا وخت د امریکا مطالعاتو د روسي رسنیو په مقابل کې اخیستي دي. هغه وایي امریکایا ځینې رسنۍ په روسیې کې د خلکو نظرونه د ماسکو په ضد اړولو هڅې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا پیسفیک هیوادونو په سرمشریزه کې ویل دي چې د سوداګرۍ له اصولو او قوانینو سرغړونه نوره نه شي زغملی او د منصفانه او مساویانه تجارت په پالیسیو یې ټینګار کړی دی. ټرمپ د آسیا پیسفیک د همکاریو سازمان ایپک په غونډه کې دا خبرې کړې دي. دا او د دې سات خبرونو ستاسو د امریکا غږ آشنا نړیز خو اورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې درې کرنیزې پروژې چې د اوبو یو سربند ویاله او د کرنیزو توګو د ساتنې ګودام پکې شامل دي چارې پیل سوي دي چې زرګونه کورنۍ ته یې ګټه رسېدلې. نور تفصیل د امریکا جاغ خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
د کونړ پاسمار کې دغه تازه پلی کېدونکو پروژو کې یوې د اوبو سربن بل ویاله او درې ماغه د تخمونو د ساتنې په موخه د یو لوی ګودام جوړولو چارې دي چې په سرته رسېدو سره د چارواکو په وینا زرګونو کورنیو ته ګټه رسېدلی شي. د کونړ د کرنې رئیس انعام الله صافی وایي د اوبو د سربند او ویالې جوړولو پروژې تر 900 جریب ځمکې ته اوبه رسولی شي چې لږ تر لږه 8000 کسانو ته ګټه رسېږي.
زوړ اسمار د سربند یا د مایفر د سربند او د جج ویالی بیا رغونیزی چاری او د اسمار د ولسوالۍ په انګړ کې د یو ګودام جوړول دي چې مجموعی بودیجه تقریبا په حدود 8.5 میلیون افغانو کې ده.
هغه وایي د تخمونو د ساتنې لپاره جوړیدونکي ګودام د 150 میټریک ټن تخم د خوندي ساتنې ظرفیت لري او د څیرمه څلورو ولسوالیو د کرنیزو تخمونو د ساتنې لپاره بسنه کولی شي.
دانګام ته یا غازی آباد ته یا ناړۍ ته یا لاندې شیګل ته نو اسمار مرکز دی. په دې خاطر باندې مو د دغې پروژې انتخاب د اسمار په ولسوالۍ کې وکړو چې دغلته یو اساسي ګودام جوړ شي چې هغه تخمونه چې د حقینو ته توزیع کیږي دا دلته یا پاینده کې زراعتي دارو او درمل راځي چې دغې دپاره یو ښه سټوریج ولرو او د حقینو ستونزې حل وي.
هغه وایي د دغه پروژو لګښت د کرنې وزارت د پرمختیایي بودیجې نه تمویلیږي. د سیمې قومي مشران پر دغه پروژو خوشاله دي خو وایي ک نورو ساحو ته وغځيږي.
اسمار دې شال له شنګر دې وزباغ دې او ټول هم دغه شنه شکایت لري چیرته دې ولی جوړ شپ ته طریقه باندې او بو زراتیز موږ ته ورسي ان شاء الله دا منطقي ده د قانون دې مشکل نه خلاصيږي. خدای چې زمونږ علاقه دا ولختنی دې جوړ ولی نه دې جوړ او ک جوړم دې خامه جوړ دې څو بچ راځي هغه جذب کیږي او بیا دا ولی چې کوم دا غرب لمنو کې راغلي دي نو دا چې بارانو کې دا شګي او تازه کې ډکیږي نو دا وبځای کیږي.
د کونړ د ولایتي شورا منشي ملک شیر زمين وایي د ولس د استادو په توګه به دغه پروژه وڅاري.
ان شاء الله تعالی ولایتي شورا هم د ولس د یو نهایت په توګه باندې منګه دا باور او ډاډ درکو چې منګ به د هرې پروژې نه هغه څنګه چې لازم ده د قانون په چوکاټ کې د هغې نه نظارت کوو.
که څه هم په کونړ کې د ډیرو خلکو ژوند په کرکیله چلیږي خو دې قانانې وایي حکومت ورته هغسې پروژې نه دي پلي کړې چې ګټې راسن کروندګرو ته رسي. ذبیح الله غازی آشنا رادیو کونړ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او اوس په مکرې دی رپورټه. په جلال آباد کې د مرغانو بازار مخ په سړېدو دی. مرغۍ پلورین کې وایي چې جنگ او مهاجرت ځینې مرغۍ لمنځه وړي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. دا په جلال آباد کې د مرغانو د کوڅې په نامه ده. په دې کوڅه کې د 40 کلونو څخه زیات وخت کېږي چې د مرغانو د پلورلو 40 دوکانونه موجود او ډول ډول مرغان پکې پلورل کېږي. د جلال آباد په ښار کې مرغۍ پلورونکي وایي په تیرو وختونو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په دښتو او ځنګلونو کې د رنګارنګ مرغانو ښکار کېده او پدې بازار کې به خرڅېدل. خو اوس د جنگونو لوجه د مرغانو ښکارونه نه کیږي او اکثره مرغان د دې ځایه تللي دي. عبدالفتاح شپاړس کاله کیږي چې مرغان پلوري خو روزګار یې سم نه دی.
بورې وشتکی خود برخانې خود مې نه درم چې ما به بورم پیل کولج د تاوانه پرنده بیا د خانه دغه خانه مې پاکستان مې از کابل مې از مزار مې از خندار مې از لوګر مې بازار
د کورنۍ او ماشومانو لپاره پیسې نه لرم. په تاوان کې یم. مرغان د یوه او بل کور راوړي پلورم یې. مرغان د کابل مزار او لوګر څخه هم راوړل کیږي. د خلکو شوق او علاقه نسته او بل مرغان هم نه پیدا کیږي. د مرغیو پلورن کې وایي چې په سلو کې 80% بازار سوړ دی. شغاسي 18 کاله کیږي چې مرغان پلوري. د بازار د وضعیت په اړه د داسې وایي مرغان د ننګرهار او لغمان د دشتو څخه راوړم. فروش یې کم دی او د ورځې دوې درې مرغۍ چې 40 او 100 افغانۍ قیمت لري پلورم. د مرغیو مشتران وایي د دولت لخوا باید د مرغیو د ښکار د ساحو ساتنه او مراعت وسي.
نامم سباون است. سابق ما به شکار پرنده بیرون می رفتیم. در هر دشت و حتی زمین های زراعتی هم پرنده های مختلف پیدا می کنیم.
زمانم سباون دی. مخکې ما شکار کاوه. په هر دشت او حتی په زراعتی زمکه که مرغان پیدا کدل او اوس د جنگ لوجه د شکار کولو په ساحو کې مرغان نه پیدا کیږي او مرغان له منځه تللي دي. دولت باید دې برخې ته پاملرنه وکړي. په ننګرهار کې ماهیان او مرغان د مختلفو انفجاري او زهري موادو د استعمال څخه قربانی دي. د جمهوری ریاست د فرمان له مخې په افغانستان کې شکار منع دی خو بیا هم ځینې افغانان د شکار سره مینه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا او چین مشرانو نن د جمعې په ورځ د سیمه ییز تجارت مشرانو ته په بیلابیلو ویناوو کې په آسیا کې د تجارت د لارښوونې په باره کې په بشپړه توګه مخالف نظریات څرګند کړل. د سپینې ماڼۍ خبریال سټیفن هیرمن په دې باره کې د ویتنام څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د آسیا بحر الکاهل د سیمې د سترو شرکتونو غونډې ته وویل دی غواړي چې په سیمه کې د هر هیواد سره یو په یو تجارتي موافقه وکړي، مګر د په کلکه د بحر الکاهل د دواړو خواوو د 12 هیوادونو د دوستۍ د موافقې په شان څو ملتي موافقې رد کړلې چې د ده د حکومت په لومړیو ورځو کې ورنه په چټکۍ سره لاس اخیستلی شوی و. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وایي
I will make bilateral trade agreements with any Indo-Pacific nation that wants to be our partner and that will abide by the principles of fair and reciprocal trade.
زبا د هم بحر کاهل د هر هوا سره د تجارت د دوار خیز موافقه وکړم چې غواړي زمونږ نیوالان بشي چې په عادلانه وصول او متقابل تجارت باندې ولاړ وي. موږ به نور داسې څه ونکړو چې هغه د پراخو موافقو کول دي. دغه موافقې زموږ لاسونه تړي، زموږ د ملي حاکمیت تسلیمول دي او په عملي توګه د ناممکن تطبیقول دي. ترامپ تاسف وکړ چې په تیر وخت کې د ده هیواد د مارکیټ خنډونه کم کړي وو او نور هیوادونو خپل مارکیټونه امریکا ته نو پرانیستي، لیکن ترامپ خبرداری ورکړ چې د اوس نه په اخوا امریکا توقع لري چې زموږ انډیوالان به په وفادارۍ سره مقررات تعقیب کړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بیا وایي
We expect that markets will be open to an equal degree on both sides and that private industry, not government planners, will direct investment.
موږ توقع لرو چې دواړه خواوې به برابر مارکیټونه پرانیزي او خصوصي پانګ اچونه به نه د حکومت پلان جوړونکي د پانګې اچونې لارښوونه وکړي. د چین مشر شی جی پینګ چې هیواد تر زیاته حده پورې حکومتي پلانونه تعقیبوي په دانانګ کې د ټرمپ سره مسامدستي خبرې وکړي. شی څو ملتی مفهوم غوره کوي، په خاصه توګه د آسیا بحر کاهل د آزاد تجارت د سیمې لپاره یا اف ټی ای ای پی د ملاتړ غوښتنه کوي چې دا به سیمه ایز او دوه اړخیزه تړونونه همغږي کړي. چین د ټی پی پی نه وتلی و چې امریکا او جاپان یې مشرکه وله او تر زیاتې اندازې پورې د چین د ستراتیژیکي جاه‌طلبۍ په خلاف یو مورچل و. شی نړیوال کېدل داسې څه ګڼي چې پر شا نه ځي، مګر ویلې نړۍ باید د دې د زیات توازن او جامع کېدو په باره کې ډېر کار وکړي. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ وای
At present, the progress toward economic globalization is experiencing headwinds. One of the reasons is that it is not inclusive enough. There needs to be more effort to make sure that different countries and people from different walks of life can all enjoy the benefits of
development. پرمختګ په مخالفه خوا کېږي او یو دلیل یې دا دی چې دا کافي جامع نه دی او په کار ده چې د دې ډاډ ورکړی شي مختلف هیوادونه او د بیلابیلو طبقو خلک د پرمختګ نه ګټه واخلي او دغه لرې نظر په واقعیت بدل شي. د دوه سترو اقتصادونو او پوځونو مشرانو مخالف نظریات څرګند کړل. پوښتنه دا ده چې آیا دغه رقابتي تماسونه به بالاخره د امریکا او چین ترمنځ په نښته واوړي یا به دوی داسې لارې چارې ولټوي چې په اوږده موده کې به په سوله ییزه ګډ ژوند باندې بدل شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د ماشومانو د حقونو مدافعین وایي چې د فقر زیاتېدل او د جګړو اوږدېدل هغه دوه علتونه دي چې له امله یې ماشومان سخت او شاقه کارونو ته اړ سوي دي. خلک د هغو ادارو څخه چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. د امریکا ژغ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه رپورت لري.
د ماشومانو د حقونو مدافعین وایي چې که په یوه سیمه کې جګړې اوږدېږي لامل یې په ټولنه کې فقر او بیکاري زیاتېږي، خو هغه ماشومان چې د دغو جګړو لامل یې پلرونه او د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي په ټولنه کې سخت او شاقه کارونو ته اړ وتی دي. د قندوز او بغلان په بازارونو کې ډله ډله ماشومان کار کوي، بوټان رنګوي، اوبه پلوري، جوالیتوب کوي، سپیلني لوګیا کوي، خو ځینې بیا داسې ماشومان دي چې سوال کوي او یا هم د هغو کارونو کولو ته اړ وځي چې پر شخصیتی منفی اغیز کوي. د قندوز یو تن اوسیدون که چارنوال نظیف الله نظیف وای چې شمال ختیځ ولایتونو کې ماشومان داسې کارونه هم کوي چې دوی لویان شي نو د عمر تر اخیره به پر خپل تیر ژوند وزوریږي.
یو شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د نن ماشومان د راتلونکي ټولنې شخصیتونه هم دی دي. کچری ځینې ماشومان په ماشومتوب کې داسې کارونه وکړي چې هغه په راتلونکي ژوند کې د دوی په شخصیت باندې منفی اغیز درلودلی شي. نو د بیلګې په توګه د ورځې په جریان کې چې دوی کار ترسره کوي عاید ترلاسه نه کړي نو بیا دوی ګدایګرۍ ته مخه کړي. که چیرې په راتلونکي ژوند کې دوی داسې یو ځای ته ورسیږي چې په ټولنه کې یو پیژندل شوی څیره اوسیږي، یا پرته له هغې که دوی پیژندل شوی څیره هم نه اوسیږي، نو په خپل ماحول کې دوی هغه د خپلې سیمې خلکو لیدلی دي په ماشوموالي کې، نو بیا به دغه د ځوانۍ په مرحله کې دوی له دې نه رنځ وړي.
په بغلان کې د بشر حقونو د سیمه ایز دفتر لخوا هم د ماشومانو د شاقه کارونو او پراتلونکو کې د هغوی د شخصیت ساتنې په موخه د خلکو سره د پوهاوی په خاطر غونډې کیږي. په بغلان او قندوز کې بیا خلک وایي چې حکومت باید پر ماشومانو د سختو کارونو کولو د مخنیوي په خاطر پلان ولري او هغه ماشومان چې په فقر کې ژوند کوي د هغوی لپاره داسې زمینه برابر کړی شي چې هم پکې د کورنۍ سرپرستی وکړی شي او هم زده کړي. د بغلان د کاریګرو د ټولنې مشر نجیب الله شکیب وایي چې په بغلان کې ماشومان په معدنونو کې کار کوي او ځینې بیا په ډیرانونو کې د اوسپنو او پلاستیکونو په ټولولو مصروف وي.
فقر اقتصادي در ولایت بغلان سبب باعث ده که اکثر خانواده ها مجبور و مکلف میدونه که اطفالشان درس و تعلیم رها بکنه.
په بغلان کې فقر د دې سبب شوی چې کورنۍ خپل ماشومان مکلف ګڼي چې درس پریک دی او سخت کارونه وکړي. دوی له درسونو پاتې کیږي او په فزیکی ډول هم درانه کارونه پر ماشومان منفی اغیز کوي چې پاینده کې دغه ماشوم عقدمن رالویږي. تر اوسه پورې داسې دقیق احصایا نشته چې په افغانستان کې څومره ماشومان درانه کارونه کوي او یا هم د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي ده. خو د بغلان د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي چې دوی به په بغلان کې بې سرپرست ماشومانو د معلومولو لپاره سروې وکړي.
مو بتونیم تعداد و ارقام و آمار اطفالی که کار شاقه میکنن در سطح ولایت بغلان.
د اجتماعي مسؤلیت له یو سکتور سره د کار او ټولنیزو چارو ریاست کار کوي چې په دغه ولایت کې د هغه ماشومانو شمیر پیدا کړي چې سخت کارونه کوي، خو تر اوسه د دغه سروې کارونه نه دی پیل شوی. په بغلان کې د وړکتونونو مسؤله حمیده احمدی وایي چې کمنیت وی هیڅ ماشوم به درانه کار کولو ته مجبور نشي. هغه وایي چې دولت باید د امنیت پر اوستلو کې هڅه وکړي.
دولت کوشش وکړه که امنیت مثلا برقرار بسازه. دومی که فامیلای که مثلا
دولت باید امنیت راولي او هغه کورنۍ چې کارونه نه لري د کار زمینی ورته مساعدې کړي، نو ماشومان بل سختو کارونو وژغورل شي. جګړې او نامنی هغه څه دي چې ټولنه له فقر سره مخ کوي او هر کورنۍ د فقر او نادارۍ له وجې خپل ماشومان کار کولو ته اړ باسي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست اهنګرانو ویلي دي چې کاروبار یې د ځانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دی. اهنګران د خپل کاروبار د پرمختګ لپاره د ځینو اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه لري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په دې اړه رپورټ را لېږلی.
شاوخوا 50 کلن همیشګل په خوستکار کې د اهنګرۍ دوکان لري. تور کالي پرتنوي او کاری ورځ د سکرو په اور اوسپنې ګرموي او بیا ترې د استفادې وړ مختلف شیان جوړوي. د همیشګل دوکان ته په ورننوتلو سره مو ولیدل چې یو تبر یې د سکروټې په شان ګرم کړی و. په امبور یې کلک نیولی او بیا یې په سندان په یوه تیره اوسپنه پرې کاوه. ورسره بل کس له پاسه د پلک ګزارونه ورکول.
بس وطن کې چې کوم شی لګېږي په شوا ټول شی نه جوړوي. موږ داسې وښایه چې اندازه سل قسمه شی زه جوړوم. دغه یو قسم چې کوم د کنادا میږي وطن خال دغه پټۍ کې دغه پیلې پې جوړوي، خوره روړي، مثال سره پیرخاري مارش پوره کور کې دی، چکر دی پوره، د اور دی پوره، د خورې پوره، یاشي پوره کور کې.
دا مهال په خوست ښار کې د اهنګرۍ لسګونه دوکانونه فعالیت لري. یو بل اهنګر سلیم وایي چې که څه هم په زراعت، مالدارۍ او ځینو نورو برخو کې د دوی پر تولیداتو اوس هم تکیه شته، خو په ټولیز ډول د کاروبار مزه یې ډېره نشته. سلیم یوه بیلچه په اور ګرمه کړې او د سندان د پاسه یې په څټک وهله. سلیم وایي چې د خپل کاروبار د لا پرمختګ لپاره لومړی برېښنا او بیا نویو تخنیکي وسایلو ته ډېره اړتیا لري.
کاروبار هم مخکې ښه و، د مخکې په طلب باندې اوس ډېر کمزوری شوی، لپسټ راغلی دی کاروبار ډېر. مخکې موږ یې ورځې 2000-3000 روپۍ بچت کولی، اوس 1000 روپۍ نشو کولی. اوس پنه خو دلته کباړ کې خو لرګي دغې ځای دي او موږ ټول سامان چې د خپله جوړوو او موږ سره وسایل نشته، مشینري نشته. را سره که چیرې موږ سره وسایل وای نو موږ به نور پرمختګ هم کړی وای.
د اهنګرانو په وینا د دوی د کاروبار د لا ښه پرمختګ لپاره اړینه ده چې هم برېښنا ولري او هم مناسب پراخ ځای ورته غوره شي څو وکولی شي په آزاد ډول فعالیت پکې وکړي.
غوښتنه خو دغه لري پوه شوې چې مثال عینې مو ویستا دي کوم دی بجلی زه نه لرم چې مو بجلی لرلی پوه شوې مو د غومره کاروبار نورم جوړ که زه د دوه شمچې مې تلګولي دي پوه شوې یغه نه چې کوم دی که نه ای پی ایس ولګوم دوه ګنټې کورس نه وکم ای پی ایس کور پرېږدي که بجلی مکمله تکمیل وای صحیح وای د غومره مې کاروبار جوړ کړو.
سره له دې چې په دې وروستیو کې افغانستان هم په هره برخه کې د نوې ټکنالوژۍ څخه برخمن کیږي، اوس هم په دغه هیواد کې د زراعت او مالدارۍ ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې د اهنګرانو ونډه د پام وړ ده.
د پرمختللو ټکنالوژي سره په څنګ کې دی عادي وسایلو ته هم ضرورت دی. مثلا مونږ که یو مثال وایو د ودانیو په جوړولو کې د پخونو د ابزارو څخه د دې وسایلو څخه کور اخیستل کیږي یا د داړو رسیو په جوړولو کې حتی د ښار نه نیولې تر کلو پورې چې هلته کلو کې هم خلک په ډیرو ډیرو برخو کې د دې نه کور اخلي.
اوس مهال د اهنګرۍ زیاتره دوکانونه د خوست ښار د قومندانۍ په لاین کې فعالیت لري. له دې کبله چې دوکانونه یې تنګ دي خپل ډیری تولیدات او تخنیکی وسایل په پیاده روانو کې ایښي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیقونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري هغه د انسان ذهن او دماغ ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او ښه خواړه. که چیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او ښه توګه دماغ ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانگا چې د میشیګن په پوهنتون کې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په هکله تحقیقات کړي دي. د حافظې زوال داسې تعریفوي:
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech and the ability to plan.
د حافظې زوال د دینه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظم کړي. ډاکټر کنیت لانگا او د ټیم غړیو تقریبا 40,000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق له معلومات راټول کړي. ډاکټر لانگا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په هکله داسې وویل:
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم کړ دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بیخي زیاته کمه شوې وه. په 2000 میلادي کال کې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال 11.5% کې و، خو په 2012 کال کې بیا دا ناروغي یوازې 9% کې وه. ډاکټر لانگا وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوي دي. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنه کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي دماغ به یې هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانگا او ټیم یې د پاخه عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سویې په هکله هم معلومات راټول کړي دي او دې نتیجې ته رسیدلي دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړی. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري ډاکټر لانگا په دې حق لا داسې وایي:
This suggests that a 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمونږ په څېړنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 50-کلن شخص د 10 یا 20 کلونو په خواني 50-کلن په پرتله لږ د حافظې د زوال سره مخ دی. ډاکټر لانگا وایي چې د حافظې د زوال د خطر د کمولو لپاره پکار ده چې نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي، خو هغه همدارنګ وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یې یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی. د ډاکټر لانگا په وینا تر ټولو ښه خواړه چې کولی شي د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته وکړي پالک، کاوو، کرم، ګلپي، لوبیا، توت، الوبالو، کدو، رومی بانجان، گازرې، چغندر یا لبلبو، مارچوبه، بادام، غوزان، کاجو، زیره او کورکمندی. ډاکټر لانگا وایي پکار ده چې د همدغه شیانو نه د پاخه عمر کسان زیات کار واخلي چې د حافظې د کمزوري کېدو د خطر نه بچ پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قې
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.